د سهار لس بجې شوې په یوه بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسي جرګې استضاع کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر دې او پر ځینو نورمو سیمه ییزو د افغانستان په کورنیو او دغه راز نړیوالو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ګوړې اچار درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګه وایي نن یې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ او د افغانستان له امنیت سره د همکارۍ څرګندونې وکړې. او د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالۍ کې دوه افغان سرتېرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړې. په بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو جنوبي کوریا ژمنه کړې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لوري بللی په خپلو کې دفاعي همکارۍ ته پراختیا ورکوي. خبرونه ولسی جرګه وایي نن یې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت او د ولسی جرګې د غړیو د اندېښنو په خاطر د کورنیو چارو وزیر استضاع شوی دی. که څه هم له دې مخکې ولسی جرګې څو واره د کورنیو چارو د وزیر استضاع مطرح کړې وه، خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د نوي کابینې یو وزیر استضاع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ. جان کيري له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې دوی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کيري منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په هاشه کې کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د پکتیا په ډنډ پټانو لسوالی کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د پکتیا 204 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په ډنډ پټانو لسوالی کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اخوال سیمې څخه د ځایي خبریالانو او عیني شاهدانو په حواله د افغان سرتیرو سره مرسته نه ده شوې او ډنډ پټانو لسوالی ته هم غزیدلې لار تړلې ده. خو د پکتیا امنیه قومندان زلمی اوریاخیل رد کړه چې په ډنډ پټان کې د وضعیت ډیر خراب وي. او د افغانستان د مالیه وزارت د آسیایي پراختیا بانک د هغې مرستې ژمنې خبر ورکوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره پام کې نیول شوي. د مالیه وزارت په یو بیان کې خبر ورکوي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتونو کې د آسیایي پراختیا بانک له مرکز څخه د مالیه وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیا بانک او مرستندوی هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. دا مرستې د 2018 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي دا مرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژي له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. بیا هم خراغلی د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لوري بللی په خپلو کې دفاعي همکاري ته پراختیا ورکوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون په سیول کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر هان مین کو سره وکتل. دواړو دفاع وزیرانو د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د شمالي کوریا وروستی اعلان غندلی چې ویلی دي په پام کې لري د لرې واټن ویشتونکو توغندیو یا هم د اټومي وسلو ازمایښت ترسره کړي. کارټر شمالي کوریا یو نږدې خطرناک او دوامدار غواخوباله. هغه زیاته کړه متحده ایالات او جنوبی کوریا به د غواخونو په وړاندې د اقداماتو تیاریو او همکاریو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې کوي کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 28.5 زره سرتیری په جنوبی کوریا کې ډیر دي. نننۍ خبرې د دواړو متحدینو ترمنځ د دفاع د وزیرانو په سطحه د کلنۍ خبرو ورسته پړاو ده. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرونی انتخاباتو کې د اکثریت رایو په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرونی انتخاباتو د خپل ګوند د بریا ورځو بلله. په سلو کې د ونوې رایو لشمیرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 9.4 رایو په خپلولو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکینیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په سلو کې 40 رایې وګټي. دا په 500 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. د کوردستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند پلویانو چې پارلمان کې د څوکیو ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لس رایې ګټلي د انتخاباتو نتایج خواشینونکي بللي. پرون ماښام د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته په جنوب ختیځ کورد میشتي ښار دیار باخر کې خلکو د اعتراض لپاره د کثافاتو بیرلونو ته اور واچو او پولیس یې په ډبرو وویشتل. پولیسو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک کیونگ هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبرې ترسره کړې. دواړو مشرانو نن په داسې حال کې په سیول کې سره وکتل چې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمایي برخې د تاریخ پر سر لانجه لا نه ده هوار شوې. ډیر کوریایان داسې احساس کوي چې ملتپال ابي چې له 2012 میلادي کال راهیسې قدرت په لاس کې لري د جاپانیانو لخوا هغه جنایتونه له پامه غورځولي چې د 1910 نه تر 1915 میلادي کلونو پورې د جاپان لخوا د شمالي کوریا د ټاپو وزمې د اشغال په دوران کې ترسره شوي دي. په تیره بیا د ښځو د هوساینې موضوع د هغو کوریایي ښځو چې د جګړې په جریان کې د جاپان پوځي اډو کې د جنسي اړیکو لپاره کار کولو ته په زور اړ کړل شوي وي تر اوسه یوه حساسه ستونزه ګڼل کېږي. که څه هم جاپان وایي چې د 1915 کال د تړون له مخې دغه ستونزه هواره شوې او د هیواد هم وروسته په 1993 کال کې له دې عمله بخنه غوښتې، خو ډیری کوریایان داسې احساس کوي چې په دې برخه کې شوي اقدامات کافي نه دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له غونډې وروسته چې څه باندې یو نیم ساعت یې دوام وکړ خبرې اعلانو ته وویل چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په دې اړه د یوې حل لارې د موندلو په هدف به خبرې ګړندې کړي. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلیک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هره مسله روښانه شي.
задача правительственной комиссии входит
هغلی سکولوف وای دا هر څه به وروسته له هغه روښانه شي چې د الوتکې توره بکسه یا بلیک باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه راوستل شي. د روسیې ایربس 308 مسافرونکو الوتکه د شنبه پر سهار له شرم الشیخ څخه سنت پیټرزبورګ ته پر لار راولویده. چارواکو ویلي چې الوتکې د تلیروشت ماشومان په ګډون 211 پرلی او و کارکونکو درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتۍ له تیرولو وروسته له مصر څخه روسیې تستنیدل. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفې الله څنګه زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک دا خبرونه او ځینې نور خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسی جرګې استیضا کړی دی.
دلایل استیضا رئیس محترم وزیر داخله همانا دایش نامی ها به خصوص قضیه سقوط کندوز، فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. د کابل یو شمیر خاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورځي او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي. د کورنل د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حبیب چې په وروستۍ زلزله کې د کورنۍ 9 غړي له لاسه ورکړي وایي چې هر څه یې له لاسه تللي او اوس د مرستو په تمه دی.
زمونږ هیڅ پاتې نه دی په کور کې. نو مونږ دا درخواست کوو دولت او موسساتو مسلمانانو ته چې موږ سره دی کومه مرسته کولی شي، نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګړې اچار پروګرامونه درته خبرو. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو ته په پام سره په تېره بیا چې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ پیښې زیاته شوي، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یې نن ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته وربللی دی. البته نن دی استضاع کېږي. لدی مخکې هم د کورنیو چارو وزیر د استضاع خبره ولسی جرګې څو واره مخکې راپورته کړې وه، خو د هغه استضاع د ځینو دلایلو له امله چې روښانه نه دي ځنډېدلې وه. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین تعقیب کړې ده او همدا شېبه له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، راته ووایه چې څه عوامل د دې سبب شول چې بلاخره په دغو اوسنیو شرایطو کې چې ډیر بیا هم حساس دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ولسی جرګه استضاع کوي؟
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باید ویم چې د ولسی جرګې نننۍ غونډه چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي استضاع ته ځانګړې شوې، څو شېبې مخکې پیل شوله. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دې غونډې په پیل کې ویل چې نننۍ اجنډا او نننۍ غونډه ډیره مهمه ده. دوی به د کورنیو چارو د وزیر څخه د روسیې امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کوي، دغه راز د کندوز سقوط او د غزنی له زندانه د زندانیانو تېښته، دا ټول هغه مسایل دي چې مخه وکیلانو د کورنۍ چارو د وزیر د استضاع پریکړه کړې. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د ولسی جرګې له ټولو غړو وغوښتل چې نظم مراعات او د جلسې تر پایه د وزیر صاحب خبر ته غوږ سي چې قناعت حاصل کیږي او کنه. موږ له دې مخکې د ولسی جرګې له دویم منشي عرفان الله عرفان سره هم خبرې وکړې. عرفان الله عرفان ویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي د استضاع لپاره هغه څومره لازم لاسلیکونه چې راټول شوي او نن به دی غونډې ته حاضرېږي. د عرفان الله عرفان خبرې به واورو او وروسته به په دې اړه نور معلومات هم له اوریدونکو سره شریک کړو.
امروز قرار است که وزیر امور داخله مورد استیضای ولسی قرار بگیره و دلایل استیضای وزیر محترم امور داخله همانا افزایش ناامنی ها در سراسر کشور، به خصوص قضیه سقوط قندوز و همچنان فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان یک سلسله موارد تقریح ها و اقدامات داخلی که به حکومت ارتباط میگه. روی دوستی اصل پلیسی خواست که روز وایس مورد داخل مورد چیزا قرار داد.
باید وایم چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي هم د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شوی او ټاکل شوی څو شېبې وروسته خپله وینا هم پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت د کابینې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا استضاع کیږي. وکیلانو له دې مخکې ویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي نننۍ څرګندونې د روسیې امنیتي وضعیت په اړه د دوی قناعت حاصل نه کړي، نو د جرګې په پای کې به دوی ته سندته صندوق کې ښودل شي او د عدم اعتماد رای به ورکي. ځینې کارپوهان له دې وړاندې په دې حساس امنیتي شرایطو کې د کورنۍ چارو د وزیر استضاع غیر مناسب کار بللی، ویلي چې اوس امنیتي وضعیت خراب دی، د کسانو بدلون ادلون د کوم ځای نه نیسي او باید په لویه کچه د امنیت ټینګښت لپاره کار وشي او وکیلان او دغه راز ټول امنیتي چارواکي لاس سره یو کې همغږ شي تر څو په ولایتونو کې د ناامنۍ مخه ونیول شي. خو وروسته به معلومه شي چې ولسی جرګه د کورنۍ چارو د وزیر د استضاع په غونډه کې څه پریکړه کوي، آیا د ولسی جرګې د غړو قناعت به حاصل شي او که به ښاغلي علومي ته د عدم اعتماد صندوق کېښودل شي.
اسدالله لودین، تاسو یادونه وکړه د ولسی جرګې د لومړي منشي عرفان الله عرفان څرګندونې هم اوریدونکو واورېدلې. د په تېره بیا په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو بیا په تېره بیا د کندوز پیښې ته اشاره وکړه او ویل چې یو علت دا چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي ولسی جرګې استضاع کوي همدغه دی چې د په کندوز کې د پیښې ولې رامنځته شوه. د کندوز د پیښې په اړه د افغانستان دولتي پلاوی خپله څېړنه بشپړه کړې، آیا دا له دغې څېړنې سره کوم ارتباط لري که نه د استضاع، ځکه چې په ډېر یو حساس وخت کې دا اوس د استضاع کیږي؟
نوری صاحب تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه. یو شای باید وایم چې د قندوز حقیقت موندونکو پلاوی چې کومې څېړنې بشپړې کړې وې او ټاکل شوی و د تیرې شنبه په ورځ نه تیر ورځ نه مخکې دوی له رسنیو سره شریک کی د نامعلومو دلایلو لمخې هغه خبری کانفرنس چې ټاکل شوی و د شنبه په ورځ ووسی هغه وزندید او لغوه شو. د لغوه خبر پانه بیرته خبر اعلان ته راغله. نو معلومه نه ده چې د هغه پلاوی موندنې به څه وي او دوی به په دې اړه ولسمشر ته څه ویلي وي. دا ټول هغه مسایل چې د رسنیو لسترګو تر اوسه پټ ساتل شوی. د کندوز ته حقیقت موندونکي پلاوی ویل چې دوی خپل راپور بشپړ کړی او د تیر شنبه په ورځ به له رسنیو سره هم شریکوي. خو دا ښکاري چې دغه راپور یوازې ارګ ته ورکول شوی دی. له ارګ سره شریک شوی جزئیات یا د کندوز د پیښې د سقوط لامل هم څرګند شوی او له رسنیو پټ ساتل شوی. امکان لري چې دا مسائل هم د استهزاء یو لامل وي. خو یو خبره ډیره ښکاره ده چې لتیری تقریبا یوې میاشتې را په دیخوا په ولسي جرګه کې د کورنۍ چارو د وزیر د استهزاء خبره کېدله. وخت نه وخت ورته لاسلیکونه راټولېدل. خو هغه د استهزاء ورځ هم د بېلابېلو دلایلو له مخې ځنډول شوی و چې بالاخره دا ورځ نن شوله او وګورو چې د غونډې پریکړه د وزیر په اړه باندې څه کېدای شي.
بلې اسدالله الدین، تاسو نه مننه. مونږ هم دا موضوع تعقیبوو. تاسو هم دا موضوع له نږدې څاره او نوي پرمختګونه به په دې اړه البته له خپل اوریدونکو سره شریک کړو. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کیری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډیر مهم ځای ونه لري. جان کیری پرون د ترکمنستان په تاریخي ښار سمرقند کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. دغه راز هغه د ترکمنستان له ولسمشر سره هم خبرې وکړې. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغه ستونزو خبر دی چې د افراطی ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د حقوق د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگټن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریا او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم در از غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخلې برابره کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښایي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یو نیم لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدارس داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو کې خبرونه البته هر پنځشنبه اوریدل شي په ل دریونه تر پنځو بجو پورې. د کابل یو شمېر خاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورځي او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې چارواکي وایي چې اکثر سرویګانې په خپل سر او په غیر مسلکي ډول ترسره کیږي او دوی پرې خبر نه وي. د چارواکو په وینا که په هره برخه کې وي د دا ډول سرویګانو نتایج دوی ته د منلو نه دي. تفصیل د سباون کاکړ په رپورټ کې
د کابل شاریان د هغو سرویګانو څخه شکایت کوي چې په غیر قانوني ډول د یو شمېر ادارو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي چې د یو شمېر ادارو لخوا د سروې ګروپونه راځي او د دوی له کورنیو څخه د شخصي مسایلو په اړه پوښتنې کوي. د کابل شاد وطن اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زما نوم حبیب الله ده. دا خو داسې کار ده چې حکومت له ډېرو کارونو ده خبر. دا هر رقم خلک راځي، مقصد په یو نامو په بل نامو راځي سروې کوي. دا د دولت خلک نه دي، دا هغه خلک دي چې مقصد یا زورمند یا یو څه واکمني لري. دا هغه خلک دي او دولت په دې کې هېڅ خبر هم نه ده. دولت باید ډېر کوشش وکړي.
دیوای نومی محمد حسن دی سرویګانی باید د حکومت لخوا تر سره شي. غیر مسول کسان باید سرویګانی تر سره نکړي. خلق له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول سرویګانو مخونسي، ځکه چې دغه سرویګانی امنیتی ستونزې جوړوي. د راپور لمخې په تیرو لس کلونو کې د افغانستان په اقتصادي، امنیتی، اجتماعي او فرهنګي برخو کې د انجوګانو، خصوصي ادارو او دولت لخوا دغه سرویګانی تر سره شوی چې مثبت نتایج نه دي لرلي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي احصایې اداره وایي چې یو شمېر ادارې په غیر قانوني ډول سرویګانی تر سره کوي او د دوی سره هماهنګي نه لري، چې د دغو سرویګانو نتایج دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې ادارې د ساحوي عملیاتو مشر محمد سمی نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هیڅ یو دولتي او غیر دولتي اداره دغه خپل سره سرویګانی تر سره نه کړي.
اگر مور در ساعت چې در
دی وای کمر د ولایتونو په مرکز او نور سیمو کې داسې ټولنی او سازمان و مومي چې په خپل سر سرویګانی کوي، مور به د ولایت او یا هم د مرکز په مرسته مخنیوي وکړو. څو موږ وپوهیږو چې له دې سروې څخه د دوی هدف څه دی. د یو شمېر موسسو کارکوونکي په خپل سر د خلکو په اړه معلومات راغونډوي. دا په داسې حال کې چې دوی د مرکزي احصایې پیژندل پاڼه نه لري. ښاغلی نبی زیاته کړه چې کومې سرویګانې چې ترسره کیږي باید په مسلکي او تخنیکي ډول ترسره شي چې نتایج یې د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولنیزو چارو کارپوهان د بېلابېلو اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د دغه ډول سرویګانو له ترسره کولو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې هر ډول سروې باید په شفاف او قانوني ډول ترسره شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې وروستۍ زلزلې د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونه ډیر وځپل. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ هم هغه سیمه ده چې دغه زلزلې په خلکو ته ډېره ورانی رامنځته کړې ده. محمد طالب چې پر کور غر راښویدلی دی او له امله یې د کورنۍ نه کسان مړه شوي او لس ټپیان دي وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او اوس د مرستې په تمه ده. د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري د څوکۍ ولسوالۍ ته ورغلی او هلته یې له محمد طالب سره لیدلی چې د څو تنو کوچنیو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ مرکز مخې ته د مرستې په تمه راغلی دی. له ښاغلي طالب سره خبرې کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د زلزله څه ډول رامنځته شوه او تاسو په کوم حالت کې وئ؟
قدرتی د الله پاک د خوانه زلزلہ راغ لازمنګ کور چې ټوله علاقه و ترسیدله خازم په کور باندې ډیر زیات غر راغې غر او پدې کې نه شیدانو شوزم په کور نه کې او دغه لس زخمیان خو د سو جداد چغسر سپیټال ته انتقال شو کټ شپخانه ته او څو د مریضانو چې هغه په کور کې رسته شوی او شخصي جلال آباد ته وړل او ډیر زیات زور او تکلیف راورسه راته زمنګ هیڅ پاتې نه دی په کور کې صرف دغه شو بندگانو د سرونو نه. نو موږ دا درخواست کوو دولت او مؤسساتو مسلمانانو ته چې موږ سره د کوم مرسته کولای شي نو زمنګ هر شي ته ضرورت دی. زمنګ هیڅ شی پاتې نه دی په کورونو کې.
مننه. کله چې دغه سی ناڅاپي پیښه په یو چا باندې راشي هغه ډیر زیات دردیږي غمجن کیږي. تا کله دغه ماشومان خلق دی ولې چې د تیګو لاندې دي مړه دي زخمې دي څه احساس دی وکړ؟
ما دغه احساس وکړ چې ما الله پاک ته توجه وکړه موږ د رکت منځو کې چې الله پاک دا ستاد خوانه امتحان په موږ باندې او تا دغه خلکو ته روح ورکړ او تا ته به ته واخست موږ له صبر جمیل راکې او خپل او شلم د لاس ورنک لزګج په بدو شلم انسنه کې د کنه موږ ډیر غمجن شوی وی او ډیر زیات تکالیف پر رسیدلی دي او زمنګ په سر باندې قوم دولت چارواکو ډیر زیات خپکان کړی دي. زمنګ نه په دې خپکان باندې دا غم ډیر زیات چت کړی دي. موږ ډیر زیات غمجنو خو د دې منډې آل زلې تکالیف د دولت چارواکو نه د مؤسساتو نه د نور مسلمانانو د عوامو نه دې موږ ولې زمنګ په خپکان او زمنګ په غم باندې ډیر زیات غمجنو. نو زمنګ ډیر غم کم شو موږ ډیر تسل په دې باندې راغې
زخمیانو رئیسلو کې تر سرچا کومک وکوي نه
کړ ډیر خلکو مرسته کړي دا ډیر خلکو علي زلي کړي دي. زمنګ هیڅ امکانات نه و چې دا مړي به زمنګ شوک راو بس په غیر بل زر نه په غیر دولت مواد نه په غیر دولت کومک نه الله پاک دی غو اجر عظیم ورکی ټول قوم راغې په یو منډه باندې. نو موږ بېخي په خپل زخمي او مړي باندې پوه شوی نو قوم راويسته او هسپتال د مریض له ورسه او ادري ته لاله مړه راورسه او
آباد ته. دا شومان تاسو ردی او د واړو واړو د دوی مورګانی مړي دي ژوندې دي څه حالت کې دا ماشومان په څه حالت کې
دغه ماشومان چې د کوم منصر په دې ساحه کې ولاړ دي ځکه د دوی مورګانی ژوندې دي خو شدید زخمیان دي په کور کې او پلانونه هم د سې دي چې پلانونه الحمدلله جوړ دي خو نورې خویندې ورونه میندې دا زخمیان دي شدید په کورونو کې پراته دي. خو دا موږ هغه ته دلته راوړو چې د دې ځای امکانات وو دا نور موږ سره د امکانات نه وو. ډاکټرانو ته ویلو چې دا به بیخي خوځوی نه هډوکي کریک دي جوړونې ختلي دي لکه پلستری ورکړي دي نو هغه په کورونو کې پراته دي دلته. او دغه یو ورور چې زموږ کوم وو نو هغه سره د پامیل نه دغه څوک پاتې نه دی. نو یو ورور بسته پامیل چې دغه پامیل پوره ختم شوی دی لکه دا هیڅ پاتې نه دی دغه
غوښتنه چې د بیا هم د حکومت نه نړیوالو نه چې څوک
نو سبا زمنګ خو الله ته توجه دا او هغه امکانات چې زمنګ د ژوندۍ ختم شوی دی هغه زما په خله نه راځي. خو انساني ضرورت چې زمنګ دی هغه امکانات هم نشته مخته الله هم شته دی او د الله ته توجه ده. بس دا ورځ راغلی دی زمنګ په لور زلو باندې اند وزارت پر دا خبر رسیدل د ټولي دنیا ته په دې باندې دا رسیدل د ټولي دنیا ته د عالمي خبره و دا د یو شخص دی ودرې دی یو کور دی یو کلی نه و په دې ټوله دنیا مسلمانان چې دا غمجن دي او زمونږ په حق ار سره چې هلې ځلې کوي چې د خلکو مستحق دي چې خپل حق ته ورسیږي. خو تر څو پورې موږ ته خپل حق نه در رسېدلی چې کوم حق دی زمونږ د زندګۍ والي صاحب راغلی او هلته پنځو کسانو ته به چې غسره کې د خپله ژبه نه پنځه پنځه زره یا لس لجه څه شی ورکړي وو هغه څه مریضان چې زمونږ د بستر نه وتي نو هغه یې اوس راغوښتي چې تاسو لپاره کوم ستاسو حق دی چې هغه تاسو ته ورسیږي.
محمد طالب د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې ورستۍ زلزلې له امله د خپلې کورنۍ نه کسان مړه شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له خاغلی طالب سره د ازلی رو خبريال په څوکۍ ولسوالۍ کې چې له څو تنو ماشومانو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ تر غلی او مرکه کړې و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ څخه رحمه الله مقدس لیکي ولسمشر ته وایم چې دلته په مرجع کې د ملي اردو عسکر د خلکو پر کورونو ټاکان کوي، ډزې کوي. طالبان هم نشته، بیا هم دوی خلک ځوروي. حکمت د هلمند ولایت نادلیل ولسوالۍ او باجی له سیمې څخه لیکي چې په سیمه کې جګړه دوام لري او موږ ډیر پتم کړي یو، هیڅوک ورته پاملرنه نه کوي. ښایي چې دا سیمه هم د کندوز په شان ډیر ژر سقوط وکړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1903 شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه ډېر راستولي، تاسو یوه دنیا مننه. موږ هم هرومرو درته خبرو. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه درته خبرو، سپورت او د ګوړې اچار. دغه راز د روسیې د هوایی سانحې په اړه هم یو مطلب لرو، خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولس جرګې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي نن خپلې عمومي غونډې ته استضاع کړې ده. د ښاغلي علومي د استضاع علت وروستۍ نامنه او په اړه د ولس جرګې اندېښنې ښودل شوې. د پکتیا په دندې پټانو لسوالي کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله ساور کړه. امنیتي چارواکي وایي دا جګړه د پرون راهیسې روانه ده چې 15 نور سرتیري پکې ټپیان هم دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې او له افغانستان سره د همکارۍ دوام ډاډ ورکړی. امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ژمنه کړې چې د هغه غواخ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا لوري بللې په خپلو کې دفاعي همکاري ته پراختیا ورکوي. او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبرې ترسره کړې.
ازادي رادیو اوري وړاندې سپورت او د ګړې اچار تفریح پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. لکه څنګه چې خبر یست، په مصر کې د روسیې د یوې مسافرلونکې الوتکې د نسکورېدو له عمله له 200 زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د مسافرلونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ادعا بیا د روسي چارواکو لخوا رد شوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نخې نخانه نشته چې د روسیې د مسافرونکو الوتکې ویشتل یا په هغه کې چاودنه ثابت کړي. پرون د روسیې د ملکی هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټې ټوټې شوې او دا ټوټې د سینا ټاپو وزمې په یو پراخه ساحه کې راپریوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافرونکې الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې راولوېده. د دې الوتکې هیڅ یو سپرلۍ ژوندی پاتې نه شوه. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلورویشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلی او 8 کارکونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول.
په دې سمالوتي مګلی بیت مونږ یې اس ناس
لموږ او تاسو څخه هم ډیر کسان کېدای شوی چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بے تفاوت نشي پاتې کېدای، ځکه مو د خدای د دې بندگانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلان، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر شراغه همکار او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی ګلبدین نائب لمغ سره ملمانه دي. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استاد اجازه سب تاسو مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه.
زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه. نو ټولو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیک هیلې وایم.
همکار صاحب، زیمبابوي نه مو ټور وګاټه، په دغه سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مقام څومره لوړ شو او څومره امتیازونه افغان ټیم ترلاسه کړل؟
د دې هم مانوي امتیازونه استاد اجازه سب ډیر دی، ما مادي ګټه به داوي چې موږ سره به وس نور نړی یا نور هیوادونه چې د لوبو ته زړه کوي. البته مخکې به چې موږ ډیر غوښتنه وکړي له دوی نه، دوی به یې لوبه ته زړه کوي، وس موږ ته سیریزونه راکوي، ځکه چې په یو لوبه یو ټیم نه معلومیږي چې څومره ده. دویمه ګټه دا ده چې د سی سی کومه توجه چې دا هغه هم موږ ځان ته راړولې ده، په دغه لوبو ګټلو سره هغه هم اوس په دې کانی دي چې افغانستان یو داسې لوبډله ده چې باید مخکې راشي، او دا غیر لپاره هغه پړاوونه چې هغه باید منګه تر سره کو تر سو پر مخ کلا شو پاغي کې تر سره کولو کې وسنه لامنګ سره ډیره اسانتیا رامسته شوی ده.
ګلبدین نائب، زیمبابوي کوم شاوخوا یو میاشت افغان ټیم تیر کړل، څومره کامیاب سفر او ستاسو نظر او څمو نیوی پکې زده کړل په زیمبابوي کې؟
انټرنیشنل کرکټ ته چې کله افغانستان ټیم یو چیرته برخه اخلي انټرنیشنل کرکټ کې، نو دا یو ډېر غټ ایکسپیرینس وي، خاص کر موږ ټیم لپاره، ځکه چې موږ ټیم اوس فی الحال په زده کړه کې کوو، زده کړه کول نورو هیوادونو نه. دا ځل چې موږ په کوم سفر باندې تللي وو، یعنی موږ دا وښودلی دنیا ته، نړۍ کرکټ ته، چې موږ کولی شو چې یو فل ممبر ته ماتې ورکړو. هغه تاسو ټولو دنیا وکتل، چې هم په 500 ورځې سیریز کې، هم په 100 ورځې سیریز کې، هغوی ته موږ کلین سویپ ورته ویلې، هغوی ته موږ ورکړو. دا اوس آی سی سی ټول دنیا ومنل چې دوی کولی یو فل ممبر سره نور هیوادونو سره لوبې وکړي، او بیا هم زده کړه خو په دې باندې موږ زیات توکړه چې فل ممبر زیمبابوي فل ټیسټ نیشن ده، او بل موږ سره موږ کوم روزون کې کوچ ورته ویل کېږي، انضمام الحق راغلی، نو هغه یو غټ لوبغاړی پاتې شوی دی خپل وخت، یو ډېر لیجنډ ورته ویلی سي، یو نه موږ ډېر زیات زده کړل
په خپل لوبو دی. وغږی کا څومره ښې لوبې دی وکړي، څومره راضي وي په مجموعي توګه باندې ورسته لوبه کې چې تا ته ضرورت واقعا تا ښه لوبه لواغه د سټایلو د ټول
څنګه چې زه په دا ځل په شلوریځو کې نوم سکواډ کې نومو، نو زه په ما دا ذهن کې دا شی چې زه خالی دی شلوریځو سکواډ لوب کې زغ سلیکټ سوای، ما غله پر کومه تیاری وغه ما کابل کې تقریبا 15 فرزي اتول فرزي موږ دوام ولر کابل کې، نو موږ سره کوم سټاف سی په دلته ډیر همکاري موږ سره وکړه، زه عثمان غنی او کریم صادق سره، ځکه موږ سره خالدات نوري وو. بیا سیالته لاړو منیجر صاحب نه یو نړۍ مننه چې موږ یو هفته مخکې وغوښتلو، یغه اواز سره مونږ یعنی دوه وخت د کولای سول سي مونږ په یو میچ نه ورځ مخکره وختلی، خو دوه ویل نه دال کان په کار سي وخته 15 ورځې مخکره راسي د هوا سره بلد سي او دا گراوند ګوري، ځکه ولو مسابقه د فاطمه سي غنه مونږ اندازه واخستل سي دل دي پیچز باندې په دې گراوند کې سره کوم رنز کیږي او څنګه کیږي او سره کم نه کیږي، نو دا مونږ لپاره ډېر غټ ایڈوانټیج په دې کې پز سي کله لو ماته سي ولست په دې پوزیشن باندې مخکې زی ټول شپه ما خپل یو فکر میکو د خپل مخکنی میچ نو بس کوم میچ نو کې ما ښه کارګردګي کړې و، سیدا ما څنګه وکړل، څنګه میونه کړل، کوم جو کې ما زیمبابوي کې لاست یو کال مخکې ما لوبه کړې وه نو مایدا به څنګه سي کنه یو سوچ فکر را سره خو بیا هم کله گراوند د لړ منیجمنت سټاف نه یو ډیر یو سی او ډاټ ګرنه راکړه سي نه یعنی ته کولای سي خو کله زه لوبه تلاړم نو یو مال پر ډېر غټ چیلنج نو بیا هم تاسو کوته سي زه غو کې کامیاب اوسم
همکار صاحب د زیمبابوي په تور کې افغانستان سره د پاکستان یو پخوانی لوبغاړی او ډیر ښه روزونکی انضمام الحق یو ځای شو بل اخر دغه کاغلی انضمام الحق دایمي قرارداد به هم کیږي ستاسو په نظر
قرارداد اوس هم خبرې روانې ز خپل ور سره په تماس کې د قرارداد په برخه کې په اکثره ماده باندې موږ سره هوکړه تر رسیدلی یو یوازینې یو څو خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه اخیری سټیج کې دي اخیری مرحلې کې دي نو انشاءالله امید شته 90% چې هغه د سره زر قرارداد وشي زمونږ
په دغه یو وخت کې چې افغانستان ټیم هغه د کرکټ په اصطلاح فورم کې دی آیا کوم قوي ټیم ته هم چیلنج ورکوي تاسو که څنګه
بالکل زه ستنګزه صاحب درته یقین سره وایم کله چې زیمبابوي په اخیری شل اوریځ کې یو سل او نوي منډې جوړ کړې په ډریسینګ روم کې ما انضمام یو ځای ناسو نو ما ورته وویل مې محترمه زمونږ داسې ټیم دی چې دا منډیم درته کوي مونږ خو یې ووهلو ښه اوس د دوی وار دی د ویلې وای دا خو ډېرې زیاتې دي وای دا به څنګه شمال ته ګوره نو زمونږ داسې ټیم دی چې همیشه زمونږ د ټیم خواله ده چې په لومړۍ لوبه کې تاسو کتلې ستانګزاس یو سل او دوه ویش منډه باندې ورشل څنګه بیرته ځان راځي چې سیریزونه وګټي دا د یو اصل ټیم یو ختم نه خاني ده چې وګورځي بیرته ځان راځي د هم ډیره دلچسپی خولې زمونږ د ټیم سره بل زمونږ د ټیم ماحول ستانګزې سه 15 وخت به الحمدلله مونږ په زیمبابوي کې جمع کوله خپل اذان به مکو ټول شل 15 کسان چې سمره تللی 15 وخت هم جمع کړي یو مونږ مم نه د قضا کړي بغیر د جمع نو هغه ماحول هم د تډیر خوند ورک چې دغه د افغانانو ماحول او دغه کلچر او دغه دینداری نو دا ماحول هم ډیر خوند ورکه ځکه چې هغه ته زیمبابوي زمالتم د زیمبابوي چیرمن ورته افر را ور چې تم سره قرارداد امزاک په اخیری ورځ هغه بیا ما سره قرارداد شریک چې منیجر صاحب دا وګوره قرارداد راوړی چې د زیمبابوي مالی سکه ور سره امزا کوي وای نه هغه دا وې دلته یما دی خلکو سره وخت نه تیریږي د دوی کلچر بیل د دوی جبه بیل د دوی هر شی بیل دی نو زما اوس دا تبه چې دا د افغانستان سره لګېدلې د لوبغاړو سره مې لګېدلې او لوبغاړو هم ډېر احترام کوي ځکه چې یو مشر ده بل یو غټ لوبغاړی تیر شوی بل د دوی استاد د روزون کړي
بالکل نایب صاحب په خپل ټیم وغږیږي څومره په خوانی غزيني لانجی به مثلا زینو لوبغاړو به داسې اوازې براوتلې خپل ټیم نشي مثلا یو لوبغاړی بل سره خوښ نه دی دغه مسائل اوس خپل ټیم څومره مضبوط شوی د تاسو نظر چې په خپل ټیم کې استه تاسو
یعنی سیسي کلن ټیم تراغله ما نو ما خپل دوره کې یعنی سلور کال درې کال کېږي ما ټیم سره نو ما تروس پر الحمدلله د سیو مثلا نه کتلې په ټیم کې لوبغاړي یو لوبغاړي تورج سوې یعنی تدا شی ولې کې یا د سیازه کامیاب دا خبر نهسته دا چې خلکو یو پروپاګاندا جوړه کی ځکه چې یو فزیک ته موږ لاړو لوبه کې کله به ګټه کله به بایلې نو کله چې لوبه او بایل نو خامخار سړی د جړه بڑا صوبا سی په طریقه باندې وباسي بیا خلک خبرې جوړی کی یعنی والا پلان کی دا ټیم کې غدام مسایل دا چې کله چې لوبه وګټي نو بیا هر سړی ته یو لاره جوړ سی هغه پوزېټیو خواته لاړ سی نو زه نه ګورم اسې خلکو خبرې خو بیا هم سی وس مخ کې حساب نه تر اوسه د کوم سی ټیم زه ګورم دی ازغر په کپټن سی کې سماته معلوم کی ځکه نبیم یو خه کیپټن پاد سوای نوروز بیا غنه ډیر خه کیپټن پاد سوای خدای یو دوره د هر سړی خپل خپل وخت پوری نو دا پر ټیم یو ډیر یو مختلف ټیم دی ډیر یو دس چینج د سی بیخي مانه د ما خپل با سلو پنځه کال په وخت کې مانه د غتره سی ټیم یو ډیر یو واره د ټیم کې یو ډیر مینا د الکان خپل منځ کې سره پیدا شوی دا
همکار صاحب ورسته پښتنه د افغان ټیم د پخوانی لوبغاړو موجودیت څومره مهمه ده په ټیم کې په لنډه راته یو بل راتلونکي میچونه په لنډه توګه یادونه
وکړه اوس هم موږ که تاسو فکر وکړو چې نسکلون ځوانان راشد ارمان راوستي ولیک بیکر چې شپږ لوبې وکړي ټول سره په لومړی لوبه کې نو نو دا سرورو چانس ورکو خو ور سره د سینیئر لوبغاړو شتون چي ده په لوبه کې ډیر ضروری ده ځکه چې هغه فشار نړیوال فشار او ځمواري اخیستل په مشکل وخت کې هغه بیا ځوان د لپاره ډیر مشکل وي را به شو دویم پښتنې ته زمونږ په دیار لس د شپږیزه دولسمه پورې د شپنو تر دولسم پورې شپږیزه ده په دیار لسم زمونږ لوبډله زی اماراتو ته چیرته چې موږ دوه میاشتې سفر لرو په اماراتو کې چې په هغه کې موږ یو څلور ورځې سیالي لرو د انټر کانټیننټل په پنوم باندې د پی ان جی هوا سره په پاپو نیوګینی سره په 28 نه تر 25 نومبر پورې بیا په 28 او 29 نه 28 باندې موږ شلاوریز تمریناتي سیالي لرو هانکانګ او مان سره بیا منګال ته درې لوبې د دسمبر په 14 باندې وملته به یو د اماراتو سره لرو او بیا زیمبابوی مونږه کوربایو لکه دغه سیریز چې د بایلیټرل سیریز
دا بل لایف په ټلویزیون
دا بل لایف دا ځل هغه چې بیا زیمبابوی په 28 دسمبر راځي 15 ورځې او دوه شلاوري ځین سیالي مونږ سره لرو چې دا ځل به ان شاء الله لایف یو کېد شته سم لار شالت
بالکل
لایف کمنټ سی کوي څنګه
ژوند دی اوسې کوروادان همکار صاحب محترم لطف مو نائب صاحب کوروادان چې راغلی زموږ سټوډیو ته بلنه مو منل پویګو چې ډیر زیات مصروف مو په دغه
مننه کوم دا
ژوند دی دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل یو موزه صفی ولاستن ځای په پاک او بخون کې خدای سپاره
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا قدرمنو اوریدونکو سلام بیا جمعی را نجده شو خود پخوانی حکمت اغا توده توده وعدیم نشته چه سرای بی لجم مخکی به توده او نوای حکمت خو پخپل لجم سرده نو ده توده وعدو بی سرای ستمه کوی دیخ پروانی پو پایل که پا مکره چون مهم و خبرتیاو تا
د غیر رسمي صلاحکارانو د اتحادیه خبرتیا د غیر رسمي صلاحکارانو اتحادیه په خپلمنځ کې تر ډیرو صلاح او مشورو وروسته دا پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د هیواد په ټولو مهمو مسایلو او قضایاو کې د حکومت دواړو اړخونو ته مشورې ورکوي ځکه رسمي صلاحکاران جرأت نه کوي چې خپل موقفونه په خطر کې واچوي او د حکومت دواړو اړخونه خپلو خطرناکو کړنو ته متوجه او د مسایلو د مناسب حل لپاره مشوره ورکړي د غیر رسمي صلاحکارانو اتحادیه د حکومت دواړو اړخونو ته یعنی 50% اول او 50% دوم ته مشوره ورکوي چې د حکومت په لوړو پوستونو دي بې تجربه ماشومان او ظلموټي نه مقرروي او د هغوی زورورو پلرونو او خپلوانو ته د قناعت ورکړي چې ترکاڼۍ د بېزو کار نه دی د حکومت د لوړو پوستونو لپاره سابقه دار تجربه کار او د پاخو عمر کسان په کار دي او که نه مني نو لږ د نړۍ په نور هیوادونو کې سترګې وغړوي چې څه حال دی همدارنګه د غیر رسمي صلاحکارانو اتحادیه حکومت ته دا صلاح هم ورکوي چې ارګ د ټول افغانستان نه بولي که ته هم چې افغانستان له ارګه کوچنی دی خو خلک ډیر دي پکې د اته اتیایمې امنیتي حوزې خبرتیا په ډېرې خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د اته اتایمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هر شپه غلو لس 15 کورونه وهي او د کوروالاو له وهلو تړلو وروسته د کور ټول منقول سامان په موټرونو کې باروي او له ځانه سره یې وړي د اته اتایمې امنیتي حوزې د رهبرۍ هیئت د دغې حوزې له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه په احترامانه ډول غواړي چې له دې وروسته دې د دغسې پیښو پر وخت لاس ترزنې نه کینی او په خورا زړورتوب سره دې غله ونیسي ودې تړي او حوزې ته دې تسلیم کړي د غلو د نیولو پر وخت باید څو مهمو ټکو ته پام وشي لومړی غله باید په داسې چل او هنر ونیول شي چې غله له خپلې جارحي وسلې څخه کار وانهشي اخیستلی دوهم تر نیولو وروسته باید له غلو سره انساني چلن وشي دریم د غلو له وهلو او ژوبلولو څخه ډډه وشي ځکه کیدای شي غله بې ګناه وي څلورم دا چې وروسته له نیولو له غلو سره څه ډول چلن وشي د حوزې کار دی او په دې اړه د حوزې د رهبرۍ هیئت خپل وروستی تصمیم نیسي د غلو د نیولو په هیله
اوس دا موري د
څو قوت رورې چې تاسو ورختا هوته او په ټلیفون دی خبري ورسره وکړي
روپی و په جرمنی کې ده لږه سره ژغدم
ولی وترورې لږه سره خو پرونو غکېده
نه خوري اگر روپی نه وکړ داروه لکانادا خبرې کوله
لته نه مې او زینې د اخلاص یو ورځ کانادا ته غکېږي بل ورځ جرمنی ته د څومره پیسې لري چې خارج ته دومره زنګونه وایي
په بلای وام چې زنګ ورته وهم غیره ته وایي
د تا هم ډېر د لاسه کېږي
وی خوري خوش خو نور سره ژغېږم پیسې رالېږي
اوس دغه برک شیرم واورئ
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو هغه د دیل پاره چې که خدای وکی او د نبی وزیر په قوم تبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نبی پاتې کوم څوک بیکار او غریب نبی پاتې پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تا ووی پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تا ووی گوره چه خط تاویز وی گوره چه خط تاویز وی او دو وزیر نظر که مخنک دی خپل ور ولی او دو وزیر نظر که مخنک دی خپل ور ولی او وزیر گمان و کوی چه ز چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سڑه یم وزیر گمان و کوی چه ز چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سڑه یم یای دا اوخی خپل یم یای دا ورور دا خیخ خیخ یم یای دا خین لخپلوانو چخه یای دا خین لخپلوانو چخه کنا سبا تا نیم وزیر بل چوک راولی کنا سبا تا نیم وزیر بل چوک راولی او بیا به زخوارکی چکوم او بیا به زخوارکی چکوم ز تاویزگر ورورا تو وایا ز تاویزگر ورورا تو وایا وزیران ټول هم دغه سیدی وزیران ټول هم دغه سیدی
خوابه په حکومت کې خلک د لیاقت، لوړو زده کړو او تجربې له مخې مقرریدل خو اوس د اړیکو له مخې مقرریږي څومره چې سړی لوی چارواکي ته ور نږدې وي همدومره په غټه څوکۍ مقرریږي او دغه کار هغه خواران چې له چارواکو سره خپلوي نه لري له مقرریو څخه ناامیده کړي دي د یوې وړې کورنۍ د غړو له مقررۍ مو خبرو
تړې مشه
خیر وسې ته خو هغه خاله ته وایې چې لږ د توت زمینی جوس راوړي
راوړي مخکې تیار کړل ورته معلوم یې چې څه خورې
ښه
کار چې څنګه شو
کار خو کېده خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي
نو مقرر شوې
ته څه وایې چې نه به مقررېدم دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم
د زوی کار مې څنګه شو
د زوی کار دې هم وشو غټ سړی مې تر نه جوړ کړ
رښتیا
ته څه وایې چې دروغ وایم
لال درته یادوم
زه هم لال درته ښیم
یاقوت به څنګه شي
یاقوت هم غټ سړی شو الماس خو دې و غټ سړی
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی
لاجورد دې هم سبا بل سبا مقرر وبوله
خدایه شکر دی شکر دی خدایه چې همې میړه غټ سړی شو او همې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی شول
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو څوکۍ کې کار کوي
او لیونی د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي
دا نور خلک اعتراض نه کوي څه نه وایي چې ولې ټول غټي څوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامونو او لونو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی، ایله د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو له غمه خلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نشي لیرې کولی؟
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو، لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لونې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ، د مرګې دې هېر شي.
ولې پلمسی دې څه شوي دي؟
هېڅ هم نه دي پرې شوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور شوی و.
ته مه وارخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چېرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستري اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چېرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړی.
ښځې چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او زموسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وج دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دورنا ساب دخمن ستاد وجه دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گل سوانا او وینو لمبے دل ستا، گل غٹے تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ستا تو وج دورنا اب دخمن پورشا، ستا تو وج دورنا اب دخمن پورشا، جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل، دتر دو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل، دہر زکر نبی نساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نبی
ویني ساسي د خفقان وطن استاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورشا استاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستادو وچو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستادو وچو دورنا ستاپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا افغان وطنا